سلامونا ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شو دي خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلای کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندي هیوادونو د بهرنی چار وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروستي ډلو فعالیتونو ته پکتو د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دوی د غونډه په ګډه لمې کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروسی ډلې د سیمې او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په یو غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې په دې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان بتقی هم حاضر و د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېزو اندېښنه لري چې د طالبان حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاسه نه نیولې دي د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا تر راپور له مخې چینګ کینګ د څرګندونې په مرکن کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نړۍ غونډه کې لګې ډوډمست خبرې اعلان ته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبان لخوا بندیز لګول شوی دی د معلومو اسلامه پرون نو وخت د کندهار ښار په نهمه حوزه کې ځوان وشتلای او ژلې دی په کندهار کې د طالبان د والی وند حاجی زید رسنوی ته ویلي چې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامسته شوې ده د موړي د پیخه د عاملینو د نیولو کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې معلوم کسانو د کندهار په سپین ولدګلو سالې کې لوي خزه او د هغې له خوند سره نه پرې کړی و په پیخه ور کې مشت یو شمیر افغانان د پاکستان حکومت غوښتل چې په خطر کې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د سندو اجازه ورکړي دوی پرون مشال راډیو ته وویل د تک لپاره سختو شرطونو لکبل خپل هیوا ته نشید للی خو د ترخم انتظامی چارواکو بیا ویلي چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بله پاسپورټ او ویزه هیچ چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي انالینا باربوک نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینګکینګ سره تر کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده او همدارنګه له تایوان سره د کړکیچ او د خطرونو په اړه هم یې خبرداري ورکړه لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه اوس هم ورزو د خبرونې نومړي راپورته
روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبان غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد چې دغه مونږ پورته کړی او تر خو اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بلکوم هیواد پر ضد وکړول شي د هیوادونو د خپل څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپل دویمه غونډه په پای کې نن پیو غړي لامی کې له طالبانو د هم غوښتي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي او هر څه جره پنځونه خوځ لګیدلې بندیزونه لری کړي خو د دغه غونډه په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د سمې هیوادونو غواړي له طالبانو سره خط حمل ولري
روسیا، چین، ایران او پاکستان وايي په افغانستان کې یو شمېر ترهګر ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي داعش خراسان څانګه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د پاکستاني طالبانو تحریک بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بلکوم هیواد پر ضد وکارول شي له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوی د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوای په افغان جون او خوځو او نورو لګکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي خو طالبانو سره لدی چې دا غوښتنې تر په هر نړیوال او سیمه ییز غونډه کې کیږي په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنوی ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره خط عمل ولري.
ما خوشحال شوم چې امروز درین
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره خط عمل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لازیات تعامل ولري. دا سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویم هغه د چې تمرکزي افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 25مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د څلوېښت کلنې جګړې اغیزې پرله پسې وچکالۍ، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا د پنجشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره دغه عوامل مشخص کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغانان وایي چې ډېر بې وزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې نه لري. د تخار ولایت د تالقان ښار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی ګلبدین حلیمی چې بیکاره او د شپږو ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم یې خوارز واکی دی او میرمن یې رواني ناروغي لري. هغه زیاته کړه
له هر هټیوال څخه مې پور اخیستی، حیران یم چې څه وکړم، کار نشته. زموږ غږ سوداګرو، شتمنو خلکو او ملګرو ملتونو ته ورسوئ چې موږ خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرو. د میرمنې درملنې لپاره مې چې رواني ناروغي لري پیسو ته اړتیا لرم. یو زوی مې خوارز واکی دی او مرستې ته سخته اړتیا لرو.
سریا چې د دریو ماشومانو مور ده وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بې وزلۍ د پر رواني ناروغیو او خوارز واکۍ اخته کړې ده. سریا وایي
زه رواني ناروغي باندې اخته شویم، تل سردرد، ناروغه او پریشانه یم، ضعیفه او خوارځواک یم. عمر مې لږ دی خو که راته وګوري وایي به چې دا څو کلنه ده. زموږ اقتصادي حالت خراب دی، که څوک مرسته کولی شي موږ سره دې لږ مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې د څلوېښت کلنې جګړې اغیزې پرله پسې وچکالۍ او نور طبیعي ناورینونه، سخت اقتصادي حالت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو څخه سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا وویل دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي له قحطې څخه یو ګام لیرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ دي. اوچا وویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده او خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به له قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو 6 میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې، چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمیر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نېټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وضع شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصولو او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د افغانستان د خصوصي خنځي او ټولنې وای پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ ل پیل رهیسي اوازې په پلازمینه کابل کې ل 250 تر 300 خصوصي خنځي تړل شوې دي. د دې ټولنې رئیس اسلام الدین یرمل ازادي رادیو ته ویل چې د زده کوونکو د شمیر کموالی ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت عامل شوی دی چې ډېر شخصي خنځي په کابل ولایتونو کې وتړل شي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه، نتونستیم کیره تا شخصی تامل کنیم دیگه، مجبوره که در دولتی بره دیگه، تو از بیچارگی و نتوانی دیگه دیگر در چیزی دولتی شامل کردیم.
دی کابل اوسیدون که عادله دیدره ما شما نمورده وای پخوای خوان دند درلوده، اقتصادی نسبتاً خو، نو زکای اولادون خصوصی خونزه که داخل کری و خو، و سید خراب اقتصادی وضعیت عمال طول خصوصی خونزه دولتی خونزه تا بدل کردی.
مردیکم کی بود در ساختمان
میډمې ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بیوزلۍ مو دولتي خوندیو کې شامل کړل. هلته چې لیکو کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشتې دي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضری هم نه ده اخیستې. هلته چې زی وایي ولې زما حاضری نه اخلي، دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ کای په کور کې نه و هم د چا زړه طاقت نه کوي، او دولتي کې هم اوس هیڅ کوم درس نشته.
درس
وتره
نه کوم.
د حضرت نبوی پونم دیو خصوصي خونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي خونځي دولتي خونځي ته تبدیل کړي. دا زیاتوي
خلک ډیر غریب شوی دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد خلکو ډیر ضعیف ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیر زیاته نسبت نورو کلو ته، چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، په دې خاطر باندې خلق کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسې ډیره جګړه کوي او غوړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په تاسو حال کې چې د افغانستان د خصوصي خونځي د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي خونځي فعالیت کوي، چې لدې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوې دي.
کچیر زمونږ خونځي د ابتدایي خونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 سپورې خون کې للاس ورکو، او کوم متوسطه وی نو شل خون کې کلیسا وی ل ډیر شونه تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. شدا یو ډیر دردون کې حالات کلا د خصوصي مکاتب لپاره نهایی زیات دي.
دای وای کناریواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نکړي، نو دنجونو د خونځي تر څنګ به د الکان خونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړه چې رونق دانش د هکدي علم د خاني نور یو څنګه د ننګ منځنۍ خونځي او پوها هغه خونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوی دي. په موخ د خونځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرفت وزارت ویان عزیز احمد ریان هم و پوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. د په داسې حال کې چې د حمل په یوه لسمه په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر خصوصي پانتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پانتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې په کې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمل ورسته د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورت لاسه کول ته ورنږدې شوې دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولای شي چې د هیواد د دیوالی کېدو له خطره وژغوري. دا راپور در تلرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خبرېدو وروسته د ازادي راډیو د فرهنګي مجلې د خبرېدو وار رسیدلې دی. له تاسو قدرمنو اوریدونکو غوښتنه کوم چې دغه فرهنګي مجله هم در سره واوري تر نورو خبرونو.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به $1 میلیارډ پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF روستای شرط وو. د مالیه وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربی اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربی امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردانګلی وو څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستالینا ګیورګیوا د پنځمه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونه IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارډ ډالر پور ورکوي. گاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارډ ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ ډالر پرې ورزیات کړل. خغلی داروی د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارډ ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه خورا راټیټه شوي، همرا چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
پس امای خو پا قدیم که با بگو پا دول بخیدو.
اوست دادود چرنگ دی. اولان دی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول د زخ په جنت کې د دل نور ناولونو متفاوته دی.
ریالیزم
د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقی ارزښتونو ته کار کول په بشری ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اتلس د نړۍ تاریخي بدی یا تاریخي سیمه مرصد کو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کام کېش کې و باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبی مجله پروژه کې لیو کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پښلمې ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژي نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پیسلمه ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په غو باندې وښیږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او د نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو. دوی به راوته سي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده. په سیمې
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نو موړی وای ډیری کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک په اسلامي تراویشول، خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلی دي، ساعتونه دي، هغه ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخیدلایم. انسان ناپیژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخت په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دو سخت په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دو سخت په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او زورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ له ډاکټر سخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثر پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کیږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي. ریالیزم پکې شته او سورریالیزم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي، هلته ریتم چستېږي، چاغو کېږي، چیرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي، هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې دلیلې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب، په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي تحلیل وکړي.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو ک پایلې ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکو قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چیرته یو برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلی یاستئ، بیرته که د پښتنه تکرار کوم، بیا غا ریالیستیکه برخه لوستونکو ولې ومني؟
او دکته التم له همدغه خیالي ماحوله د وټلو خبر کیږي، یعنی دا کرکټر الته مثلا د هندارو درده او هلته د هندارې یو ور پرنيزي، بیا نو هغه جنت راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هر څه کیږي نو هغه ریالیستیک کیږي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هغه خیالي صحنه او تصویرونه منځته دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې الته د یو ماحول بل ته د تګ راتګ خبر کیږي.
کله یو ماحوله لوستونکو بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر محل څه فکر کوي چې لوستونکو به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومی بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې د پوښتنې ځواب کې مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه دا چې ورته اشنا ښکاري، حافظه یې تشه وي، نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښایي اکسیدی نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستل کې بیا پوهیږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږد دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دغه فلش بکونه اوږد کړي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خدای دی چې د دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر زبیر ته ور یادېږي، خپل خو دا مونږ خپل په نه ژوند یا اصلي ژوند، دنیاي ژوند. نو د دې لپاره چې دا دنیاي ژوند هلته بستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه ورته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستې دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغه څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نصف لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی دی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د مجبوریتونو نه استفاده کوي او بلخره دای په دغه سی یو کریکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بلاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کریکټرونه، د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائه له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي. او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته.
د انسان ناپېژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلی فرقانی څخه مې د انسان ناپېژندل شوی مخلوق ته کتاب د شپاړې پاړه پښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې شبي ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز بړلې دی چې هغه یې نوم دی انسان ولې کلمه
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی.
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند تیر کړی، هغه تجارب یې اخیستې دي، هغه په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا یې څه کړي دي، پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی، خو دا ازښت ډېر روزه بود تجربه شوی دی. په دې خاطر باندې هغو کال چې چاپ شوی دی د کال ته ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله، او علت یې هم د دې چې ډېر وخت دې مونږ وخت کړی کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه و، تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دې چې مونږ ډېر وخت وخت هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دوه کتاب کې چې استعمال شوی وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دوی برخه کې وګور سره کومک وکړو، بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دوه د اصطلاحاتو په برخه کې دی مصر کومک وکړو، ایمانه لږ ډېر وخت وخصته.
د ښاغلي فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوی دي. تفصیل زما د همکار پوراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وايي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوی نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونی ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
بستان شناسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه به له بل وختونو کې مرول وسوالي ته لیږلي دي. د لیچ زموږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ته ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتیش
باید دی د خپل سیمه وساتې ځکه دلته کومه ته وګورئ دلته خارجان مراته د موږ قوی وطن په دې عمر سي جوړي ځای په سیاحت باندې جوړيږي چې هند د دې عمر سره دغه سرمایم دی دی خلک هم دی بل ځای څخه راځي دغه شي د ولایت یا دغه سیمه ارزښت ور سره زیاتېږي
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. پوروسیو کې د زابل د کلتور او ګرسندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډو ته لقاچاقورن کو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمه یا پوت جوړونه تر هغه وخت په افغانستان کې شتون درلود په نور وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیوسیو د سوغې قاچاقولو او د دې سودا سوي ول بیا کاچاک مخه نیول سوی ده تر خپل امنیه کونانی پر رسولی ده غصه خمش پر مغاجه بندی چنی راوری چن تسلیم کردیم.
په زابل کې یو ملی او یو شخصی موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمیر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړي سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدامه قدیمي وګړي لري، مخینه لري. لکه مثلا یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشې شوي دي، تاریخي د عباس صفحې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخی ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه چې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کوم نوی کاپرکور چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه چې د برکې برک ولسوالۍ کې د تختې جمشیر چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نور هم چې وړې وړې علاقې شته دي چې داخلي او خارجي شهرونه راځي دي، ته وړې نه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیږئ چې مثلا شمیر دغه سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه چا؟
نه ټیکټ نه لګېدلې، خو موږ راځي چې کله دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې راځي، تر راځي به موږ په اجازه باندې دې مکتوب تاسو نه لګېږي. ارا سوسی لوګر تر راځي دې تر پرهندې اجازه نه دوی سره دې وره پکې نه کوي، نشي تلای نو ته مونږ ته درې کیږي خلک یې کمره دي زیات راځي.
آیا ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو هڅه دې کندار دي من خلک کمره دي چې اوس نږدې کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځي نه راغلي ولا کوي چې ولایتونو کې لري ولایتونو کې مومن کې د نږدې ولایتونو خلک راځي. په خارجي اتباعو کې بیا خارجي خلک زیات راځي، راشي دي یونان خلک دي، راشي دي روسیې ځینې خلک هلته مترغلي دي، او راشي نورو هیوادونو څخه دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غوړ ډیر دي، نور نشي متفارق راځي، خو دا هیوادونو نسبت بیا نور څه زیات راځي.
بل په خپله میدان د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سي یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د استوګنې لپاره هوټلونه لري کني لري؟
لا هم دې هوټلونه په باسه کې د عمر غمه دي، د سهولتونه دي جاسبي خودمو راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي تر شهر چې سره خپل مکتوبي سوري جراسي سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي زی ځینې ودا سیمه چې دوی بشپا کابل ته وړي سهار دې ته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي. او خو را هم لوګر کې راځي چې دوباشته لپاره د سکو سیدو لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیدو د نګي مه سوي او شش کوین سره دې پاک هم کار وکړ تر څو دې کې سکو سیدو ماش په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
موږ په لابل ورځې نسکر اسلامي امارت راغلی ده، د سیمو چې موږ ورسوالۍ کې چې کوم دي امنیت قومندان چې کوم هغه دي، نو ګران دي او دغسې امنیت قومندان دي، ناشی شه بارات کوم جراسی دی مثلا من غورو وخت وخت منیم دسونم کو د ویشه کمن دی ادا کو چې چې من دی زوته و لاس و نوري هغه قانی کیندلیونه کیبل داس نو مته کانن دا دمه کړی دی ولسم سره همکار په دې بس کې مثلا کې کوم غوس تقریبا څلګونو تن اسکر لري ولته مخاطبین لري هیڅ څه هم تشویش موجود نه ده اوله هم لکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې دا چې بستنی سیمه کې چې لاسوهنه کړې بیا بل داسې یو مشکل موجود دی نو کامل اطمینان ده مونږ باندې مو برخه کې مطمئن یو
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر کوسې ملکوره در په دره تو بایللې مینې یاد خدای دې مړکه سره لمبه وینن می پور د سوی لسره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسه پرې دې نوځي د غرور لدې کمره چې په غم لړلې شونډې کړې خندانې زار دې خکول یاد خنداله دې هنره د غزمکه او اسمان به مخالف سي کده ځان پاړه وکړم خبره زله هیڅ اګیل نه کوم ماته هر سخته درا پی خله باور اوس حیران یم غم په څه غلط کړم نه نشه خون را کوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا پونوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مینه لیدل په خپل سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دې دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم. له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری چو زنگون راغلی و زنگ می ور وکر ازوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانا لالا دی از خده ایسم سوریم دی وخندل تمی مطلب وی را جان تخواه با وایو ازان سر خجالت شوم اخبلا خبره پیمانی راغلا بخنده می ورغ برگ کرده زهم گنگ اسیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را باندې لری اواو څنګه دی ویخی که دی تو خواهی هم مخبوره که دو دی خشکر لگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر میوه کرزه لکمی خوال آلا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیدمش دیلور خوسم سور رو بللم دیدونو رو یادت نرازی چکم نمیرات اخیست په ذهن که راو گرزیدل کشرای بیوا لکه سرای چی پخبل خبر خواک شی نصافی میلخلی راو وطل کاش که هغوی ساعت تمی وقتل پاو کمیش پاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر و وطا موبایل که خبری کولی ما تایی پام نو ویرتن نواتم ورمی و رو خلاص کرد دسترگی پتیوی فرهارای خود خپل کرد تا وقتم اوگد و غزیدم داس احساس میکوالی کدی چا انتظار چی کوم نراحتی می ورا کشوا وست دیار کولو بوی او دی دخرهارای هم بد نرا بندی لگیده
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامریش ولسوالی اړوند د کمو پسیمه کې د جوړ شوی بڼ ودانۍ د رنګېدو او په بشپړ ډول د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرنی میلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو شکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوسول شوی وو چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحلا انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي دا ښکلې پاڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میسې وو د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه د دوباره آباد کړه تقریبا په پخواني شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده. چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد از مکه شاه په خپل پیسو اخستی او بیا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لوسالۍ کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه په هم قدرتي خلا لري خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې خلای سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي. مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمې او تاریخي زایونه اولن دولت سره سبب شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدیوی.
جنان سرغتا می بابور دی مار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سرغتا می
چی